شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه خبری این ساعت رسیدیم. اگر شما می خواهید که بیشتر بدانید و بیشتر بخوانید، به وبسایت ما www.azadiradio.com و فیسبوک ما azadiradio/facebook سر بزنید. حال هم همکارم امید زهیرمل در استودیو است که ساعت خبری پشتو را تقدیم شما بکند. خوش آمدید زهیرمل.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشید. رنو اوریدونکو تاسې هم خر اغلاس په روانه خبری خبرونه که به مهم موضوعات در تخبار کو را سره اوسئ. با باورې چې هند له افغانستان سره د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د طبي درملو مرسته کړې ده. نور مهم موضوعات هم اوریدل شي. خو لومړی لاندې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نور افغان چارواکو د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره پر سوله سیمه ییز اجماع او له کورونا وایروس سره پر مبارزې خبرې کړي. د جوزجان په خماب ولسوالۍ کې د طالبانو مول شوی ولسوال او د هغه دیارلس ملګري وژل شوي، او ایران پر امریکا تور لګولی چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو نورو لړپوړو افغان چارواکو پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره د افغان سولې سیمه ییز اجماع او له کورونا وایروس سره پر مبارزې خبرې کړې دي. د افغانستان جمهوری ریاست یعنی ارګ ماڼۍ پرون یک شنبه ماښام په یو اعلامیه کې د دې لیدنې په اړه جزئیات خپاره کړل. له دې لیدنې مخکې ښاغلي طاهریان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه خپره کړې اعلامیه کې لیکلي، ښاغلي طاهریان د افغانستان له دولت د سولې پروسی او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ایران د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. سرچینه زیاتوي په دې لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي، په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کیدل اړین دي او دا ډاډ باید حاصل شي چې راتلونکي سوله دایمي ده او په سیمه کې پرې موافقه موجوده ده. کورنۍ چارو وزارت مل پاسوال امان الله واحدی د کابل د نوي امنیه قماندان په توګه ګمارلای دی. د دې وزارت ویان طارق اریان وای، خغل واحدی پرون پر دې دنده ګمارل شوی دی. لدی وړاندې جنرال سید محمد روشندل د کابل د امنیه قماندان دنده مخته وړه. خغل واحدی له دې مخکې د کورنۍ چارو قماندان و. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي، د خماب ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او د هغه دیار لس ملګري وژلي او لس نور طالبان ټپیان دي. د جوزجان ولایت مطبوعاتي دفتر د یک شنبه پورس په یو اعلامیه کې لیکلي، وسلوالو طالبانو ته دا مرجوب لاده افغان پوځیانو په هغو ګډو عملیاتو کې اوختي چې د یک شنبه پورس په خماب ولسوالۍ کې وکړل. افغان چارواکو ویلي، د خماب ولسوالۍ په بشپړتوګه د طالبانو تصفیه کړې ده او اوس وخت د قرقین ولسوالۍ د تصفیه په هدف پوځي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې څرګندونو په خبرګون کې چې په جوزجان کې ګڼو وسلوالو ته مرجوب لاړولي څه نه دی ویلي. د افغانستان هنر سالار انزورګرانو د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي په هدف نقاشي یا انزورګري کړې ده. د دې ډلې مشر امید شریفي وایي، د انزورونو او خاصو لیکونو په مټ د خلکو نظر جلبیږي څو له کورونا ځان وساتي.
په پنځه ولایاتو کې، قندهار، هلمند، کابل، هرات او ننګرهار کې، د هر ولایت کې پنځه نقاشي شوي دي او دا مهم موضوعات چې لاسونه مینځل، دوری او دغه چې باید نظافت مراعت کړي، په دغه مسایلو کې دا نقاشیان شوي دي.
هنر سالار د انزورګرانو شبکه له شپږ کلونو راهیسې په افغانستان کې په دیوالونو او لویو ډبرینو موانعو باندې د اداري فساد، ښاري پاکۍ، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ، بشري حقونو او نورو بیلابیلو موضوعګانو په اړه شاوخوا اتلس سوه لویې نقاشۍ کاږلي دي. د ایران سپاهی پاسداران اسلامي انقلاب اسلامي ځواکونو امریکا تورنه کړي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. په امریکا دا تور وروسته له هغه لګول کېږي چې واشنگتن ویلي، ایراني پوځي کښتۍ په فارس خلیج کې د امریکا پوځي کښتیو ته مزاحمت کاوه. د ایران سپاهی پاسداران ګواښ کړی چې هر ناسمه محاسبه به کلک ځواب کړي. د امریکا سمندري ځواکونو چې هر شنبې په ورځ ویلي وو چې د ایران د سپاهی پاسداران یولس بیړۍ د فارس خلیج په نړیوالو اوبو کې د دوی له کښتیو مانورونو ته همت کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي و چې هیواد دې پیښو ته د رسیدنې لپاره په یو مناسب ځواب غور کوي. او د ترکمنستان پلازمین اشقابات مرکزی سټډیوم ته پرون سلګونه کسان د فوټبال سیالیو د لیدو لپاره ورغلي وو. دوی داسې وخت د فوټبال سیالۍ ته ناستو چې په ټوله نړۍ کې په ورزشي فعالیتونو غونډو بندیز لګول شوی دی څو د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. ترکمنستان یوه میاشت د فوټبال په کورنیو سیالیو کې دمه راوستې وه او پرون یې دا لوبې له سره پیل کړې. ترکمنستان د سپورټ وزارت ویلي د فوټبال د موسمي سیالیو د بیا پیل پریکړې مینوال خوشاله کړي دي. د هیواد تر اوسه هلته د کورونا وایرس د موجودیت په اړه اعتراف نه دی کړی، خو په عشق آباد کې د امریکا سفارت ویلي که څوک په دې وایرس اخته هم وي حکومت یې نه افشا کوي. تاسو ازادي رادیو او رای کولای شئ په ویب پاڼه باندې زموږ هم زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. زموږ آدرس دی ازادي رادیو .org. له افغانستان سره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د هندوستان مرسته شوی درمل افغان چارواکو ته سپارل شوې دي. افغان چارواکي وایي د نورې مرستې هیله هم لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروزو د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس د خبرېدو له خبر وروسته یوه سرچینه وایي هلته نږدې څلوېښت کسان مړ شوي دي. د سروبي ولسوال بیا وایي د سیمې خلکو ورته د نږدې پنځه دېرش کسانو د مړینې په اړه ویلي دي.
په سروبي ولسوالۍ کې پنځه دېرش تنه مشکوک مریضان د کورونا موده کې وفات شوي دي.
افغانستان کې د هنر څالار پروم د نقاشۍ یا انځورګرۍ یوه ډله له کورونا وایرس سره څه ډول مبارزه کوي. د دې ډلې مشر امید شریفي
دغه لاره څخه هم ورته پیغام ورسوي او په تکرار ورته ووایي چې ګوره دا مسله جدي مسله ده، مهمه مسله ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واوري چې په ایران کې د کورونا وایرس له شدت وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن سوریې ته ځي او د خبرونې په دویمه نیمه کې د حقیقت په لټه او د ورکه شویو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. زموږ خبرونه د اف ام په 100.15 څپه پر اړهغه په هیواد یو شمیر په لویو خارونو کې او تر خوای په د 12.89 منځنۍ څپه باندې هم زموږ خبرونه اوریدل شي. د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغانستان له خلکو او پاوس سره د هندوستان مرسته شوی درمل پرون کابل ته را ورسېدل. په مرسته شوی درملو کې نږدې یو میلیون هایدروکسی کلوروکین او پرسټامول ټابلیټونه شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د دفاع سرپرست وزیر او د دفاع سرپرست عنوان وزیر اسدالله خالد د هندوستان له دې مرستې مننه کړې ده. ویلي دي چې د لا زیاتو همکاریو په تمه دي. سفی الله ستنگزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
افغان چارواکو ته د اتلکه هایدروکسی کلوروکین او یو لکو او یا زره پاراسیتامول د سپارلو مراسم په کابل کې د هند په سفارت کې جوړ شوی وو. د هندوستان د هیواد لخوا د دغو مرستو اعلان څه وخت مخکې شوی وو او جوپی یک شنبه افغان چارواکو ته وسپارل شوی. په کابل کې د هندوستان سفیر وینی کومار لومړی د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته درې لکه هایدروکسی کلوروکین او اویا زره پاراسیتامول وسپارل څو یې د روغتیا وزارت له لارې له اړتیا سره سم ناروغانو ته ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ښاغلي فیروز الدین فیروز د هند له دغه مرستو مننه وکړه او ویل چې هیله مند یو کولای شي اوسنۍ وضعیت کنټرول کړي. افغانستان او هندوستان تاریخي دوستانه روابط لري چې موږ پرې ویاړو. زه د هندوستان د خلکو او حکومت له هغو مرستو منندوی یم چې د اندرا ګاندی د ماشومانو د صحت د انسټیټیوټ سره کوي. همدارنګه افغانستان په ګوډ ګوډ کې سلګونه کلینیکونه را جوړ کړي، روغتیا پالان او ناروغانو سره مو همکاري کوي. زه د دې همکاري د پراختیا په هیله یم چې وضعیت کنټرول کړو او خپل خلکو صحت به
کنټرول د سچويشن ان امپروو د هيلث اف اور پیپل.
افغانستان سره تر دې مخکې د چین هیواد لخوا هم د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف د طبي وسایلو او درملو مرسته شوې و. خو په کابل کې د ناتو غوښتنې ملاتړ ماموریت په ځینو سیمو کې له افغان پاوز او د پاوز له لارې له خلکو سره د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف د درملو او فونت ضد اوبلنو موادو او ځینو وسایلو مرسته رسولې ده. د هندوستان د هیواد د مرسته شویو درملو ډیره برخه یعنی 15 لکه هایدروکسی کلوروکین او یو لک پراستامول ټابلیټونه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد ته وسپارل شو. د هر څه لپاره مننه کوم. نه یوازې د کرونا وایرس لامل په اوسنۍ رامنځته شوی وضعیت بلکې د افغانستان له خلکو او د افغانستان له پاو سره مو له همکارۍ مننه کوم. د افغانستان د دفاع وزارت او د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د راپورونو په اساس پوځیان په ګډه د دغه هیواد په لور پروتو سیمو کې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف مرسته شوي درمل او طبي وسایل رسوي. روغتیا پالان د هندوستان د مرسته ډیره پر ځای بولي، خو وایي چې په مصرف کې باید پوره شفافیت په پام کې ونیول شي. د کرونا وایرس سره د مبارزې د متخصصینو د کمیټې غړی او د روغتیايي مسایلو څیړونکی ډاکټر جاوید صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
دغه جوپا د درملو چې افغانستان سره مرسته وشوله دا په دغه اساس شرایطو کې کولای شي چې د کرونا په مخنیوي کې ډیر رغند رول ولوبي، ولې طبي ادارو او چارواکو ته ضروری ده چې د لپاره زر تر زره یو ډیټابیس جوړ کړي او هغه درمل چې هر چا ته مصرفي یا پر تداوی په برخه کې لګی نو هغه باید ډیټابیس کې درج شي او په اخر کې یو کاپی د هندستان له هیواد سره شریک شي. دغه درمل چې اوس هایدروکسی کلوروکین او سانټی بایوټیک څه فکر کوم چې دي دغه باید پر ځای مصرف شي. هغه مریضان چې کریټیکل یا سیویر حالت کې دي تقریبا مصرف شي.
که څه هم افغان حکومت 15 میلیون ډالر له کرونا وایرس سره په مبارزه لګولي او دا د بهرنۍ مرستې هم ترلاسه کړي، خو د جنو راپورونو په اساس په هرات، کندهار او بلخ کې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف جوړ شوي مراکز کافي طبي تجهیزات او درمل نه لري. نږدې زر تنه په افغانستان کې په کرونا وایرس اخته دي چې له ډلې 3 کسان مړه شوي او د 101 نورو درملنه شوي. تازه د یک شمې پورس په ار کې وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې یوازې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې 40 کسان د کرونا لاسه مړه شوي، خو د عام روغتیا وزارت د غشمیري نه مني. روغتیا پالان اندېښمن دي چې په افغانستان کې د کرونا په اړه طبي سپارښتنې چې د لاسونو مکرر وینځل، د ټولنیزو فاصلو رعایتول، لغېږي او لاس ورکولو ډډه او ځینې نور مسایل جدي ونه نیول شي، ښایي په کرونا د اخته خلکو شمېر څو چنده زیات شي.
اوریدل مو چې هند له افغانستان سره د هایدروکسی کلوروکین او پراسټامول ټابلیټونو مرسته کړې ده. بل خو بیا په افغانستان کې د کورونا وایروس خطر ورسره بلې د ډیرېدو په حال کې ده. ولسمشری مانی د لومړی معاونیت د نن یوې سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایروس له کبله نږدې 40 تنه مړ شوي دي. دا سرچینه وایي سیمې ته د استول شوي پلاوي معلومات ښیي هغه کسان چې د کورونا وایروس له کبله مړ شوي د کورنۍ غړي هم په کورونا وایروس اخته دي. یا د سرچینه په ار کې هم په کورونا وایروس د شلو زیاتو کسانو دخته کېدو خبر تاییدوي. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس د خبرېدو په کې د مړینې د راپورونو وروسته تازه د ولسمشۍ ماڼۍ د لومړي معاونیت یوه سرچینه وایي چې په دې ولسوالۍ کې د کورونا وایرس له کبله نږدې 40 تنه مړه شوي دي. دغه سرچینه وایي په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس د خطر پېښېدو وروسته سیمې ته پلاوی استول شوی و او د همدې پلاوي څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو په دې وایرس اخته دي. خو سرچینه د دې کورنیو د غړو د کره شمېر او همدا ډول د قرنطین په اړه څه نه وایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو د سروبي ولسوال ګوهر خان بابری به ازادي راډیو ته وویل د سیمې خلکو ورته ویلي په دې ولسوالۍ کې 15 کسان چې د کورونا وایرس نښې نښانې پکې لیدل شوي وي مړه شوي دي. د زیاتوي تر اوسه په دې اړه سیمه ییزو روغتیایي مسؤولانو او د عامې روغتیا وزارت د ته معلومات نه دي ورکړي.
مثبتې پېښې لرو چې 3 خپل راغلي کورنۍ سره او په سروبي ولسوالۍ کې 15 تنه مشکوک مریضان د کورونا د وینې موده کې وفات شوي دي. اکثر خلک ځای وسیدن کې وایي چې دا غږ د کورونا نشي علامه لري او کومې شي شفخانه تایید نشته.
لدی وړاندې د امیر روغتیا وزیر فیروزدین فیروز هم ویلو چې په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره شل بستري روغتون چمتو کړی دی. د ولسمشۍ مانې د لومړي معاونیت سرچینه په ارک هم د یو شمېر کارکونکو په کورونا وایرس داخته کېدو خبره تاییدوي او زیاتوي د ولسمشۍ مانې نږدې 40 کسان په دې وایرس اخته دي، خو کېدای شي دا شمېر لدی زیات هم شي. خو ولسمشۍ مانې پرون په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کول څه ډټه وکړه. د ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي معاونیت دفتر دغه سرچینه په افغانستان کې د کورونا له کبله د راتلونکو خطرونو او د مړینې د کچې په اړه هم اندېښنه ښیي او وایي د نړیوالو معتبر روغتیایي بنسټونو د اټکل له مخې کېدای شي په افغانستان کې د دې وایرس له کبله نږدې 200,000 کسان مړه شي. خو سرچینه د حکومت لخوا له کورونا سره لپاره د جدي تدابیرو خبره هم کوي. د سرچینې له قوله حکومت د ملي بودیجې څخه 9 میلیارد افغانۍ له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره جلا کړي چې پر اساس به په هرات ولایت کې د کورونا وایرس سره د مبارزې ریاست هم جوړ شي. د لومړي معاونیت دغه سرچینه وایي دوی اوس مهال د کورونا وایرس د تشخیص لپاره و لابراتوارونه لري چې تر راتلونکو 2 اونۍ به یې شمېر 15 او تر 40 ورځو پورې به یې شمېر دیشو ته ورسیږي. د دې سرچینې په خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزیر تواک ورکړل شوی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره نږدې 9000 کسان وګوماري او له بودیجې څخه ان په یو ځل د 40 میلیون افغانۍ د وستلو حق هم ورکړل شوی دی. په افغانستان کې داسې مهال له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره احتمالي خطر ته اشاره کیږي چې حکومت له کابل سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم قرنطین غځولی او تر خوې په ګرځبندیز ټینګار کړی دی.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن دوشنبه سوریه ته ځي چې د هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد او بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره خبري وکړي. د لومړی وار دی چې د کورونا وایرس د کړکېچ له پیل راهیسې د ایران د لوړ پوړو چارواکي بهر ته سفر کوي. ایران د سوریه د رژیم سرسخت ملاتړ دی او تل یې ورسره مرستې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل په منځني ختیځ کې په تیره بیا سوریه کې د ایران د نفوذ پر ضد دی او د هیواد د اکثر ترهګرو ډلو مالی او امکاناتي ملاتړ او تمویلونکي بولي. سفیولا استانگزی پارا راپور لري.
جواد ظریف به نن سوریه ته ولاړ شي. دا په یو کال کې دمشق ته د ظریف لومړنی سفر دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی په حواله راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف به د سوریې له ولسمشر بشار اسد او د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو تحولاتو او د ترهګرۍ په وړاندې د سوریې د مبارزې اړوند مسایلو باندې بحث وکړي. د کرونا وایرس د کړکېچ له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر بهر سفر کوي. وروستی ځل د تیر کال اپریل میاشت کې ظریف د سوریې د ولسمشر بشار اسد په بلنه د مشق تللی و. سوریې ته د جواد ظریف د سفر لامل څه کېدای شي؟ هغه هم په اوسنی وضعیت کې چې په نړۍ کې اکثر فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او په ځانګړي ډول ایران د کرونا وایرس په خاطر له جدي بشري او اقتصادي ناورین سره مخ دی. د آزادی اروپا رادیو د فردا څنګه یو لیکوال حمید فاطمی پاړه وایي.
در خصوص روابط ایران و سوریه این مشخص است که روابط دو کشور بسیار نزدیک.
دی ایران و سوریه د اړیکو پاړه دا سرګند ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې خورا نږدې دي. ایران د روسیې ترڅنګ د بشار اسد یو له اصلي ملاتړ کوونکو هیوادونو ده. دا ډول سفرونه اولیدنې تر سره کیږي، مګر په داسې یو حالت کې چې ټول فعالیتونه درېدلي او په خپل ایران د کرونا وایرس او د امریکا متحده ایالاتونو د اقتصادي بندیزونو له امله لستونزو سره مخ دي. دغه ډول سفرونه خورا عجیب او حیرانتیا وړ دي.
چنین سفری خیلی جای سوال داره و تعجب برانگیزه.
د ایران او سوریه تر دیپلماتیکو اړیکو پوزی او عملی مرستې زیاتی محسوس دي. په خاصه توګه د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د وژل شوی قومندان جنرال قاسم سلیمانی په وخت کې. سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. ویل کیږي چې د ایران او روسیې د پوزی مرستو او همکاریو په مټ په سوریه کې د بشار اسد رژیم د خپل مخالفو ډلو په ځپلو کې په تیر بیا په وروستیو څو وختونو کې برلاسه شوی ده. امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په منځنی ختیځ په تیر بیا سوریه کې د ایران د نفوذ سخت مخالفت کوي او دا هیواد د سوریه د کورنۍ جګړې د ډګر په توګه ساتلو تورنوي. امریکا وایي چې ایران د منځنی ختیځ اکثرو ترهګرو ډلو ته پیسې او امکانات ورکوي. رسنیو د اسرائیلي چارواکو په حواله تازه ویلي چې سره له دې چې د ایران، سوریه او اسرائیل په شمول د منځنی ختیځ اکثر هیوادونه له کرونا وایرس سره مخ دي، خو په سوریه کې به د ایران د نفوذ پر ضد ودرېږي. په جنگ ځپلې سوریه کې چې اوس د لری او نږدې سیمو قوتونه هم پکې د ښکېلو خواوو ملاتړ ته دنګلي، له 2011 کال راهیسې پکې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس یوازې 400,000 ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور وګړي بې کوره شوي یا اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي له کومې ورځې راهیسې چې په هیواد کې د کرونا وایرس پور شوی، د دوی ورځني عواید له کابو 80 میلیون افغانۍ څخه نږدې 40 میلیون افغانۍ ته راټیټ شوي دي. د دې شرکت رئیس وایي د افغانستان برېښنا شرکت په روان وضعیت کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او که خلک، خصوصي سکتور او دولتي ادارې پر ټاکلي وخت د برېښنا لګښت ورنه کړي، دوی نشي کولای چې د برېښنا د تمویل او رسولو پراختیا پروژې عملي کړي. د مالی وزارت بیا وایي هڅې روانې دي چې د برېښنا شرکت ستونزو ته رسیدنه وشي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان د برېښنا شرکت پر عوایدو هم منفي اغېز کړی دی. د یاد شرکت مسؤلین وایي په هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو له امله د دوی ورځینی عواید له شاوخوا 80 میلیونه افغانیو نه څه کم 40 میلیونه افغانیو ته راټیټ شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د یک شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل دوی برېښنا له ګاونډۍ هېوادونو نه په نغدو پیسو اخلي او خلکو خصوصي سکتور او دولتي ادارو ته ورکوي او که د برېښنا دغه مصرفونکي خپل بیلونه ورنکړي دغه شرکت به د راتلونکو پراختیایي پروژو د پلي کولو توان ونه لري. ښاغلی غالب وویل د موجوده ستونزې د حل لپاره یې حکومت ته یوه درې مادهیزه طرحه وړاندې کړې ده.
یو دا چې مرکزی ملی نړیوال او یا کومبل بانک باید مونږ ته پور راکړي، بل دا چې ازبکستان یا بل هیواد باید زمونږ پر راټول شویو عوایدو قناعت وکړي او پاتې به یې په قسطونو ورکوو، او درېیم هم دا چې د مالی وزارت د دولتي ادارو د برېښنا لګښت د کال په پای کې راکوي، نو که دولتي ادارې د برېښنا لګښت راکړي بیا هم یو کار کېږي.
خاغلی غالب وویل اوس پر خلکو سربیره خصوصي سکتور 800 میلیونه او دولتي ادارې سباندې 1.5 میلیارد افغانۍ له برېښنا شرکت نه پوروړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس دا هم وویل چې دغه طرحه د برېښنا د تمیل او رسولو بورډ ته چې مشري د مالیه وزارت کوي ورسپارلې ده. د افغانستان د مالیه وزارت وایي بورډ هڅه کوي چې د حکومت په مرسته د دغه شرکت ستونزې حل کړي. د دغه وزارت ویان شمریز مسجدی آزادی راډیو ته وویل
پلاوی په درې مواردو فیصله وکړله. اول دم غړی باید هغه هیوادونو نه چې موږ برېښنا اخلو هغوی سره خبرې باید وشي چې د خپل پیسو اخیستلو کې له انعطاف وښي. دویمه مسله یې دا چې هغه امنیتي نهادونه چې د برق د بل نه قرضداره دي که هغوی دا بل ورکړي. او درېیمه خبره ده چې باید د خلکو او د صنعتکارانو سره خبرې وشي، هغه کسان چې فعالیت لري یا هغه کورونه چې پیسې استفاده کوي چې هغوی خپل بل په وخت باندې ورکړي.
خاغلی مسجدی دا هم وویل چې د برېښنا بورډ د برېښنا شرکت ته سپارښتنه کړې چې خپل لګښتونه کم او د برېښنا د ضایعاتو مخه ونیسي. د برېښنا شرکت رئیس دا هم ویلي چې که د برېښنا شرکت ستونزې هوارې نشي د خپلو لوړپوړو کارکوونکو د تنخواګانو 50% به ترې په موقته توګه وګرځوي او په عادي حالاتو کې به یې بیرته ورکړي. خو د مالیې وزارت د یاد شرکت د کارکوونکو د 50% تنخواګانو ګرځول عملي نه دي ګڼلي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس په کور دننه د سباندې 100 میگاواټو برېښنا د تولید ظرفیت لري او سباندې 1000 میگاواټه حرارتي برېښنا له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه پیري. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د افغانستان د برېښنا شرکت داسې مال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د خپلو عوایدو د کمیدو خبر ورکوي چې له دې وړاندې یې ویلي وو چې یو شمېر زورواکي پوروړي دي او تر خوا یې چارواکي هم، مګر دغه پورونه ورته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د برېښنا شرکت په دې اړه باندې یو شمېر لیستونه هم خپاره کړي وو چې د ځینو لوړپوړو چارواکو او همدارنګه د دولتي ادارو نومونه پکې وو چې د دوی پیسې نه دي ور تحویل کړي. کلیوي خوال د کورونا دغه اقتصادي زیان هم راوړي، بل خواته بیا تر ډېره پورې خلک هڅه کوي د کورونا وایروس د مخنیوي او سره د مبارزې پر لارو چارو باندې خلک وپوهوي. په دې برخه کې د افغانستان د انزورګرانو لویه شبکه هنر سالار وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره دوی په 5 ولایتونو کې نقاشۍ کاږلې دي. د هنر سالار مشر امید شریفي یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د انزورګرانو هدف دا دی څو خلک د کورونا وایروس په اړه عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د انزورونو او د لیکونو په واسطه د دې خاطر باندې چې خلکو نظر زر جربي کې دوی دا کار کوي. ښاغلي شریفي سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې ده او د هغوی د کارونو هڅو او همدا ډول د دغه نقاشیو په اړه یې ورڅخه پوښتلې دي.
موږ اوس په 5 ولایاتو کې کندهار، هلمند، کابل، هرات او ننګرهار کې دغه نقاشیان شروع دي. زموږ هنرسالار ټیم په هر ولایت کې اوس تصمیم لري چې 5 نقاشي وکړي او دا مهم موضوعات چې لاسونه مینځل، دوری او دغه چې باید نظافت مراعت کړي دا په دغه مسایلو کې دا نقاشیان شوي دي. او موږ کوشش کوو چې دغه نقاشي عکسونه او ویډیوګانې په سوشل میډیا کې نشر کړو، ځکه چې دغه ټول کسان دغه میلیونونه افغانان چې په سوشل میډیا کې دي هغوی ته هم دا مسایل ورسیږي.
څه فکر کوئ، آیا واقعا مؤثره ده دغه لار چې تاسو په سوشل میډیا کې د خپلو نقاشیو عکسونه اچوئ او څومره کمک کوي د عامه پوهاوي په برخه کې د ستاسو نقاشي؟
مهم دا دی چې زموږ خلک افغانستان د یو بې طرفه یو مستقل نهادم د کرونا په اړه خبرې واوري، ځکه چې اوس فقط حکومت ورته وایي چې په کور کې کینی او یا دوری وساتي، خو اوس اونر سالار کوشش کوي چې د نقاشي، د انځورګري، د ویډیو دغه لاره څخه هم ورته پیغام ورسوي او په تکرار ورته ووایي چې وروره دا مسله جدي مسله ده، مهمه مسله ده. په ټول دنیا کې اوس په امریکا کې وګوره ډېر زره کسان هم ډېر وژل شوي دي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان کې دغه افضلصحه نظافت دي په هغه کې هغه وساتو، او انشاءالله دا به تمامېږي په یو میاشت دوه میاشت کې. او دا مهم دادی چې موږ دغه پیغامونه هره ورځ په تکراري ډول در ټول ولایتو ته ورسوو.
د خپل نقاشي په اړه کراته وایي چې په څه شکل باندې دي دا نقاشیانې، آیا رسمونه دي د خلکو پورټریټونه دي یا هم کارتون په شکل تاسو کاغلی دي یا منوشتي کړي، څه رقم نقاشي دي؟
اوس خو موږ دغه شروع د کار دي په درې موضوع کې ډېر تمرکز کړی دي. اول چې دغه فاصله باید وساتو، دوم دغه لاسونه منځل صابون سره دي، او بیا هغه لاس ورکول او بغل کول دا شان دپاره دي. او بیا دغه زو کوشش کوو چې د ډاکټران، نرسان چې دغه کار کوي په شفاخانو کې خدمت کوي د هغوی انځورونه راوباسو او دغسې نور مسایل. خو شروع یې هغسې ده چې موږ باید دغه اول مهمه پیغام چې خلکو ته ووایي کور کې کینی. بل برخه دا ده هم کوشش کوو په پیغامونو کې په لیکلو کې خلکو ته تشویق کوو چې زکات ورکړي، صدقه ورکړي، ځکه چې دغه وخت ده وروره، دغه وخت ده چې موږ ډېر فقیر خلک لرو، او که غواړي کومک وکړي دغه وخت ده. هغه بخش کم لیکنې پیغامونه شروع شوي دي.
ډیره مننه. فقط آخر کې غواړم وپوښتم چې ستاسو د هنر سالار له لارې تر اوسه په افغانستان کې څومره دیوالونو باندې نقاشي شوي دي؟
ساینس صاحب اوس شپږ کال سو چې هنر سالار دغه کار کوي. موږ شاوخوا اتلس سوه نقاشیان لرو په دوه ویشت ولایاتو کې، نو دا دغه پروسه جریان لري. نه تنها په افغانستان کې، موږ اوس په بل مملکتونو کې هم نقاشي کوو. در امریکا څخه تر استرالیا پورې زموږ د افغانستان په نمایندګي دغه نقاشیان جریان لري.
د افغانستان د هنر سالار انځورګرۍ ډلې مشر امید شریفي و چې ویلې د کرونا وایرس سره د مبارزې او د دې کبله چې خلک د دې وایرس په اړه باندې وپوهي د هیواد په پنځو ولایتونو کې انځورګري کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي کرونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په پکتیا کې د یو سل اتیا میلیون افغانۍ وخت د سبزیو او میوو لپاره د سړو خونو د کمپلیکس جوړولو چارې پیل شوې دي. د پکتیا سیمې چارواکي وایي دا کمپلیکس به د 1500 ټنه سبزیو او میوو د ذخیره کولو توان ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دې ولایت کې کاروانګرو نیوکه کوله چې سړخونی نه لري. احسان اریانی په اړه راپور لري.
د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په چشمه مارانو سیمه کې د میوو او سبزیو لپاره د اسري سړو خونو د لومړني کمپلیکس جوړدو چاره پیل شوه چې یو سلو اتیا میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي او چاره به یې په یو نیم کال کې بشپړ شي. د پکتیا ولی شمیم خان کټه وځي وایي
په همدغه سبخانه کې به لږتر لږه 1500 ټنه میوجات او زموږ نور هغه توکي چې سبخانې ته ضرورت لري هغه به ځای په ځای کېږي. دا یو ډول د پروسس مرکز هم ده، بستهبندي کېږي بم دلته پاکیزې بم او بازار ته به وړاندې کېږي. لګښت یې 180 میلیون افغانۍ داسې.
د پکتیا والی وایي چې د سړو خونو دغه کمپلیکس به په 3000 متره مربع ځمکه کې جوړیږي چې په یو وخت کې به د 1500 ټنه میوه او سبزیو د ذخیره کولو ظرفیت ولري. د پکتیا د کرن رئیس محمدین مومند وایي چې دغه کمپلیکس په جوړېدو سره به په پکتیا کې د سبزیو او میوه له ضایع کېدو مخنیوی وشي. له بلې خوا د پکتیا یو شمېر بزګران او بغلرون کې د سړې خونې په جوړېدو خوښ دي او وایي چې له دې وړاندې د دا ډول خونو د نشتوالي له امله سبزي او میوه خرابېده چې له مجبورۍ به یې په ټیټ قیمت پلورلې. دوی وایي
چې ګل محمد ځکه چې څومره حاصلات چې دغه د پکتیا دي دا ډېر بېجایه ځي. کله چې کوم حاصلات بېجایه ځي هغه باید دغه زیرخانې ته راسي او له دې نه بېرته تولید شي. نو د دې له وجې نه موږ دې ته ډېر خوښبین یو او ډېر خوشحال
یو. موږ حاصلات خصوصا هغه میوجات په ډېر ارزانه قیمت باندې او دغه نه ډېر په لوړ قیمت باندې بېرته په موږ باندې دلته پرول کېده نو دا د موږ لپاره ډېر په ګټه ده چې دلته وساتل شي او خپل حاصلات نه په ډېر موقع او وخت باندې او په خپله مالي
په پکتیا کې دغه سړخونه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د ملي پراختیا شرکت لاره به د هیواد په 12 ولایتونو کې ورته سړخونه جوړ کړي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
پر فیسبوک پاړه هم موږ مودل شي ازادي رادیو facebook.com/azadiradio زموږ ادرس دی. کول شي هلته هم مهم خبری موضوعات ولولې او درخواه نور جالب مطالب. اته بجې او دیرش دقیقې شوې او زل بیا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینې نور لوړپوړو افغان چارواکو پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره د افغان سولې سیمه ییز اجماع او کورونا وایرس سره پر مبارزې خبرې کړې دي. کورنۍ او چارو وزارت مل پاسوال امان الله واحدی د کابل د نوی امنیه قومندان په توګه ګمارل دی. خغلې واحدی له دې وړاندې د کورنۍ او چارو وزارت د قرارګاه قومندان و. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د خماب ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او د هغه دیار لس ملګري وژلې او لس نور طالبان ټپیان دي. طالبانو بیا په دې اړه تروڅات څه نه دی ویلي. د افغانستان هنر سالار انزورګرانو د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي په هدف نقاشۍ یا انزورګرۍ کړې دي. دغه په 5 ولایتونو کې شوې دي او د ایران سپای پازاران انقلاب اسلامي ځواکونو امریکا ته ورنکړې چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستي پیښې په اړه ناسم معلومات ورکړي. او سم د انصاف پلټ او د ورکشوي وزانو دوه خبرونه.
د انصاف پلټ کی
یو چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د عبدالناصر په نامه یو متقاعد ډګروال ازادي رادیو ته ویلي چې سکل د تقاعد تنخواه نه ده اخیستی او د ده په خبره له دې عمله لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دغه ستونزه مو د تقاعد د ریاست د مسؤلینو تر غوږه رسولې ده. زخان محمد سند ستاسی کوربایم هیله ده خبرونه واوري. اوس به تلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او دا چې ستونزه لري ټوله به ووایي.
زمانم صاحب عبدالناصر ده اگروال متقاعد ما صاحب وایي پاس کې وظیفه و صاحب پیلوټ ما مشکل مې دا ده صاحب چې دا پنځم میاشت راشي کې صاحب مونږه تقاوتی معاش نه درا کړی په نن سبا باندې مغلوی په تلویزیون کې ویله بودیجه ده او معاش درکوو. اوس معاش نه راکوي چې ورزو هېڅ قطن صاحب ځواب نه راکوي. بودیجه تصویب شوې ده د پارلمان لخوا او رئیس جمهور توشیح کړی ده. نو دېکې شهیدان دي او دغه د معلولین دي د شهیدانو د هېڅ چاته معاش نه ده راکړی ده کال اته د تیر کال هم د خلکو پاتې ده صاحب.
دا معاش تاسو ته کال په کال درکوي او کنه میاشت په میاشت؟
مونږ ته صاحب دا معاش کال په کال راکوله. تیر کال مونږ ته د جدي میاشت کې راکړه. سا کال اوس صاحب ویله تاسو تذکره وکړئ چې خیالي خلک دي تذکره واخلئ. تذکره م واخیسته کارتونه یې راته تبدیل کړه دوه میاشتې کېږي صاحب. اوس هغه کار مو مکوو. اوس معاش نه راکوي صاحب. یو زه نه یم صاحب. یو لکه څلور 5000 ناپاس دي صاحب. مونږ معاش نه ده اخیستی او چې څه پاتې دي د تیر کالم صاحب هغه هم نه ده اخیستی صاحب.
تاسو کله تقاعد کړئ؟
مونږه خو صاحب درې دوه کاله مخکې تقاعد کړی ده.
په دغه دوه کالو کې د معاش اخیسته؟
تیر کال معاش یې راکړی. د سږ کال معاش یې نه ده راکړی. او بعضې خلک چې تیر کال تقاعد یې کړی ده صاحب دغو معاش هم نه ده ورکړی چې مثلا د کال هغه 15 میاشتې پاتې و د هغه د کال هغه هم نه دغه کړی او لسم د جدي باندې کال نوی کیږي صاحب.
هر کال د جدي په میاشت کې تاسو ته نوی اسناد او جدولونه جوړی؟
هر کال صاحب مونږ ته په دالوا کې به جدولونه بند کېدله چې اول به د جنرالانو و بیا به د ډګروالانو و بیا به د ډګرمنانو و همدغسې به کته راته. اوس دا کال ویل تاسې لاړ شئ تذکرې الکترونیکي واخلئ، تذکرې هم واخیستې دوه میاشتې کېږي، کارتونه یې مونږ ته تبدیل کړه، خو سره د دې هم بیا صاحب واش نه راکې په یو پلما او په بل پلما غلوي صاحب، ټول ټیکاداري صاحب بل عاید نه لري، او یا مامور چې کار وکړي غیر له معاش کوم عاید لري په دې وطن کې؟ دلته خو بل شی نه لري. نو اوس دغسې یو جنجال ده صاحب، معاش نه راکوي صاحب غلوي نن سبا باندې. هر درګاه ته زوار چې ته زو شکایت کوو دی وایي چې دغه نن ورکوي سبا ته په دروغ وایي صاحب، هېڅ شی درک نه لري.
تا وویل چې هر چیرته زو کومو دفترونو ته تاسې مراجعې کړي؟
مونږ صاحب دغه 5000 یو شماره و د ریاست جمهوري هغه ته هم صاحب شکایت وکړ د مونږ هېڅ موالات یاداشت د ما وخت د نور متقاعدینو د شهدا او د هر څوک چې و صاحب شکایت یې وکړ ونیول و اجرات کوو. خپل خزینې تخاوت رئیس ته لاړو صاحب، یو اتحادیه لرو هغه ته مې ویله پارلمان ته مو اوس ورقي عرض ورکړې ده صاحب، هېڅ څوک د مونږ باندې غور نه کوي دا متقاعدینو باندې صاحب، ټول لالهان سرګردان دا خلک ګرځي صاحب، هېڅ څوک نه اوري چې خبرې اوس کوو وایي کورونا راغلې ده. چې کورونا راغلې ده اوس مونږه کور کې څه شی وخورو، اولادونو ته څه شی ورکوو؟ د مړې دپاره د کفن دپاره پیسې نه لرو صاحب، هېڅ شی نه لرو صاحب.
یعنی اقتصادي مشکل سره زیات مخامخ استئ؟
ټول متقاعدین صاحب مامور خو څه نه لري غیر له معاش، هغه چې زوی شهید شوی ده څه نه لري دغه اولاد ته څه شی ورکوي غیر له دې معاش؟
اوس څه غواړئ چې څه اجرات وشي په دې سه کې؟ ژر اجرات وشي او که نه نور هم صبر کوئ ورته
صاحب. اله خدای او تاسې ته دا چې دغه خبره یاورې دا جلالت مآب رئیس جمهور واوري د تاسې د راډیو له طریقه او په دوو ظالمانو باندې قمانده ورکړي چې بودیجه تصویب شوې ده د پارلمان لخوا او رئیس جمهور دا توشیح کړې ده، اوس به حیران پاتې یو خدای دربار ته ګورو، هېڅ لاره نه لرو صاحب. یقین دی په خدای شه صاحب چې د کفن پیسې نه لرو، د خوراک لا پرېږده چې یو ته بل ته ځو او مخه نیسو چې واورو را یو څه شی راکړه، نور دوکانداران هم څه نه راکوي صاحب.
څو کاله د خدمت کړې؟
خدمت خو صاحب د مونږه 8 کاله شوې ده، د مونږه تقاوت کې 40 کاله په دې دوره کې وکړه 19 کاله او نور ټول دغه شوې ده 8 کاله خدمت د مونږه شي 8 کاله. اوس دغه یو جنجال باندې مخامخ صاحب
خسته ستونزه باید مسؤول مقامات و تر غوږه ورسوو.
سلام علیکم. سلام علیکم.
دغه ستونزه مو د تقاعد د هزینې عمومي رئیس محمد عمر دورانی سره شریک کړه. ښاغلی دورانی، د عبدالناصر په نامه یو متقاعد ډګروال ازادي راډیو ته ویلي چې سکاله د تقاعد تنخواه نه ده اخیستې. دده هم ویلي چې بل هیڅ عاید نه لري او د دې له امله له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په دې سکه ستاسې نظر غواړو چې د متقاعدینو دغه تنخواګانې ولې ځنډېدلې او د دغه ستونزې حل ته تاسې څه تدابیر لرئ؟
زمونږ مرکزي متقاعدین چې دي هغه 1,400,000 دي، یعنی غټه برخه د متقاعدینو مرکزي ولایت دي چې هغوی ته تادیات مونږ شروع کړي دي. همدغه تر 22,000 زیاتو متقاعدینو ته د هغوی حقوق پرداخت کړل. همدا اوس هم زه له دفتر نه راووتلم، همدغه لستونه مې امضا کړل چې د 22,000 متقاعدینو حقوق د عمل تر اخره پورې هغوی ته تادیه شي چې کومه اعلان مونږ په عمل په شروع کې کړی و. نو مونږ د خپل تقسیم اوقات په بنیاد باندې په خپل رقم باندې روان یاستو، شاته نه پاتې، بودیجه هم کافي لرو، په خپل نوبت سره به ټول متقاعدینو ته د هغوی حقوق تادیه شي انشاءالله.
دورانی صاحب، په دې کې کومه کټګوري متقاعدین شامل دي؟ یعنی ملکي دي که نظامي دي، کوم یو دي؟
دواړه دي. مونږ د بایومټریک تقسیم اوقات له مطبوعاتو سره شریک کړی و. د همغه تقسیم اوقات په بنیاد باندې متقاعدین 1,000 د سکل دی، 1,900 نه متقاعدین مونږ ته بایومټریک کړه، د هغوی حقوق هم ورته همدوس لستنه اماده سوله، خزانه ته ولېږل سوله، انشاءالله د عمل تر اخره تادیه کیږي. او دغه باقي 2,000 سیمه وویلې 15,000 دی، 9,000 متقاعدین دي هغه هم ورته خلاص کړل، 2,000 متقاعدین نه اتنه پاتې ورسې دی، هغوی لستنه هم اماده کړي دي انشاءالله سوله، د هغوی هم هغه سی ورته تادیه شي. مجموعاً به 3,000 متقاعدینو ته حقوق تادیه کې په عمل یاست.
دا 3,000 په ټول هیواد کې کنه یوازې کابل کې؟
دا په مرکز کې دي.
او د ولایتونو؟
د غرب ولایتونو د فراه، هرات، نیمروز، بادغیس د دې تخصیص رولېږه او دغه د نورو متقاعدینو څنګه چې موږ د کال په شروع کې سره موږ خپل بودیجه پلان کړې وله د ثور تر اخره پورې به د هغوی تخصیصونه متمه ورولېږل.
ډېر زیات تشکر.
تشکر صاحب.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د عبدالناصر په نامه یو متقاعد ډګروال ازادي راډیو ته ویلي و چې شاوخوا یو کال کېږي چې د دوی تنخواګانې نه دي ورکړي، او د تقاعد د خزینې عمومي رئیس محمد عمر دورانی وویل چې د دغه ستونزې حل ته تدابیر جدي کړي او په لږه موده کې به د متقاعدینو تنخواګانې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم تاسې سره شریکوم، او هغه دا چې په دې وروستیو کې د استاد آزاده په نامه د کاپیسا ولایت نه یوې ښځې آزادي راډیو ته ټلیفون کړی و چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کار کړی و، خو شاوخوا یو کال پې تیر شو چې تنخواه نه و ورکړل شوې. آزادي راډیو دغه مسأله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره شریکه کړه او د کمیسیون مسؤلینو ژمنه وکړه چې په دې حصه کې به اقدام وکړي او دغه ستونزه به حل کړي. اوس به د استاد آزاده نه واوري چې ستونزه حل شوې او که نه.
زما نوم استاد آزاده ده. بله، او مخکې موږ د انتخاباتو په پروسه کې د کارمند په حیث اشتراک کړی وه، او کله نږدې یو کال زموږ معاش او پیسې نه ده ورکړی وه. کله چې په دې پروګرام کې مې تاریخه ونیسه زما معاشونه اجرا شو، ډېره مننه کوم ده. د انصاف په لټه کې کوم برنامه چې دی د ازادي راډیو څخه خپرېږي، دې ښه پروګرام ده چې د اورېدونکو ستونزې حل کوي. په دې هکله کوم ستونزه نه لرو، زما ستونزه حل شو او ماشونه مو واخیستل.
ډېر ښه وشو چې ستاسو دغه ستونزه حل شوه.
تاسو هم مننه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 و 0 و 0 و.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله د چیر روغ جوړ اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې دیونی یو بل پروګرام درته وړاندې کوم. په دې د تل په څیر زموږ ځینو اوریدونکو پیغامونه راستول دي، او د ځینو کسانو چې دوی پیدا کړی دي په خپل کورونو کې دي، ورسره یا نور ادرسونه نور معلوم دي، د هغو دوستانو په اړه موږ ته معلومات راکړي، او د ازادي راډیو څخه غوښتل دي چې د دوی پیغامونه خبره کو. که چیرې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، نو د خبرونه مخکې تر دې چې پیل سي قلم او کاغذ در سره واخلي. زموږ د اوریدونکو چې پیغامونه درته خبروم، شمیرې ولیکي کېدای سي چې ستاسو ورک په دغو کسانو کې وي. ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
بله، السلام علیکم ورحمت الله. دا د دې رادیو کارکون ته ډیر مننه کوم چې دا پروګرام په اړه کړی دي. دلته یو سپینسر یا شګه ده د کراچۍ سره غلې ده، د نایي ولسوالۍ ته د چلودو پر علاقه باندې د یو جمله ثبت کړنا څه ده، وایي وزما کور ته هلمند کې دي، نور معلومات نه ورته کیږي. نو دغه سپینسر یې وایي چې زما تقریبا فلانې ډول دي، یو قریب تقریبا وایي حاجي مولوی برات پر نامه دی، بل قریب وریرونه دي حیات دی، بل جلال خان دی او داوود دی، اخ شه شیرین دی، خوری انوار پر نامه دی، دغه قریبا یادوي. نو دغه زما ځخ کړه دغه سپینسر قریبا هر مسلمان ورور یې اوري، دغه سپینسر قریبا نو زموږ سره دی فلانې شماره تماس ونیسي، موږ به د سپینسر په لاس ورکو. د سپینسر نو خپل تقریبا غوښتنه کوي شماره په لاندې ډول ده: 0 و 0 2 3 2 9 2 2 3، او بل شماره ده 0 و 0 8 0 5 0 9. دا زموږ د ټلیفون شمارې دي. د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه موږ کوو چې زموږ پیغام نشر کړي، د رسمي سرګبانې واوري، د رسمي سرې بوزي. درس دي د ناوی ولسوالۍ د چلودو پر سر باندې، د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د چلدو پر سر د پمپ دلته د حاجي ناب نظیر احمد په کور کې د سپینسر یا ناصر د ازادي راډیو ډېره مننه کوو. د خدای تعالی
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او رجونکو ته وایم. زه ایاز لطیف سکونه ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ همته یې نه یو ماشوم هلک را کړی دی چې اته کال عمر لري، څلور ورځې کېږي چې زموږ سره دی او څوک یې نشته دی. که څوک دې پېژني او یا یې زما واده دې کورنۍ وي، زموږ کېږي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته وسپارو. شمېره په دا ډول ده: صفر شپږ اویا اویا درې څلوېښت نهه څلوېښت اووه. شمېره ځل بیا وایم: صفر شپږ اویا اویا درې څلوېښت نهه څلوېښت اووه. زما هیله د ازادي راډیو کارکوونکو څخه ده چې زما پیغام خپور او نشر کړي. سلام، مننه.
السلام علیکم. د ویلې چې جوړ ورو خوښ خوشاله بایست. زبد الملک نیت ولایت نه مستاسر اړیکې نیولې ده. ما یو ماشوم پیدا کړی دی په دې هیله چې د تقریبا مازه غواوري عبدالکریم په نامه دی. د تقریبا د و اتو کال به وي. نو دا غځې میاشتې کېږي چې دی همدلته زموږ کور ته اوسېږي. نو یوه یوه خبره کولی شي نو نیخه چې دی څه تکلیف لري که څه بلا. نو د پلار نوم کله عبدالولي یادوي، کله یو بل شی یادوي. نو په دې هیله چې د ده کریبان زما سره د ده ټلیفون شمېرو سره اړیکې را سره ونیسي: صفر اووه صفر شپږ اووه اووه شپږ یو یو دوه. د ټلیفون بله شمېره: صفر اووه صفر پنځه درې واره څلور څلور نهه یو دوه.
السلام علیکم. سلیلا منی ما ته خلا نه تاسو خپل سلی فلیار کنه یاته د چور څور څه مستی او نه پات کندار ولا ته خندار سلی څنګه ولي وا زادر چې او اسما ته هغه نه پات نوم چې ول کتر تلا کلی ایوان ول نو کتر تلا ویل و اسما ته کاسي د پنامه د سنولاري ولا فائده تکلیف لري د کورونا تر کسوي دي دا د کتر تلا کلی واه کله شنو هغه ول خو هغه مې ته مو زنګ ول مو ته نه پر معلومات کلا کوي مو هغه نه پات زنګ ول نه هغه نه پات شنو هغه لا پښ نه راول شنو سم نه ویل کله اسما आवाज کتر تلا لري یا کتر تلا قدرت لا نورمال كده ما عارفه ما تقدرش نرا سانغوي ما تقدرش نرا ده سوبر و اكتر دري يو غوا رننا ما حلو ورتو تعطي ما تغام نشر ستخطا ما.
السلام علیکم. زه د کندهار د جریده ولسوالۍ څخه دولت منیچر خبرې کوم چې زه د کرزی په دریم کال د خپل کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان یا ټول ورڅخه وخت کې جنګ چګړې وي. ما هر څه نه پاک معلومات لري. ما ته په دغه شمېره زنګ وکړي چې ما د ټلیفون شمېره ته سپېڅلی و یو یو صفر شپږ پنځه دوه یو یو. نو بله شمېره مې د صفر اووه صفر شپږ اته اته صفر صفر اته اووه. یو پلای بیا تکراروم: صفر اووه صفر شپږ اته اته صفر صفر اته اووه. نو تا زما ټلیفون شمېرې دي. هر څه نه پاته معلومات په دغه اشنا زما ته زنګ ووهي. د زده ورځې څخه ډېر ډېره مننه کوم. د خدای په امان.
سلامونه. مینه احترامات پیرزوینې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ به وي. زه جمالدین هیوادمل جواخیل ما د ننګرهار ولایت څخه د ورکشو ازانو په خپرونه کې دا پیغام ثبتوم. یو حالک چې د څوارلس کلو په شاوخوا کې عمر لري، نوم یې خالد او د پلار نوم یې ریپان ده او د اتحار ولایت اوسېدونکی. که څوک که دا هلک د هر چا وي او یا یې څوک پېژني نو د مهرباني دي چې ما سره دې په دې شمېرو باندې اړیکې ونیسي او خپل ورک شوی دوست یا د کورنۍ غړی دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېرې دي: صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. بله شمېره: صفر اووه سوه اووه اویا یوویشت شپږ شپېته یو دېرش. د ټلیفون شمېرې بیا ځل بیا ځل لپاره تکراروم: صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. بل شمیر دا صفر اوسوا واویا یویش شپږ شپېته یو دېرش. خدای دې وکړي چې ستاسو ورک شوی دوست به یا د کورنۍ غړی به همدا وي او تا خپل ورک شوی ترلاسه کوي. تاسو ته ښه خبرونه د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221212415.
دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو او ځانو پسې ګرځي.
تقریبا سلام علیکم.
السلام علیکم زما محمد الله د المن ولایت د ګرمسیر د لسوالې کډکای زما پلار چې عمر 18 کلن او 23 پورې مثلا نو کپا اکل ار مسلمان ورته معلومات وي نو ماته دې په دې شماره باندې زنګ وي 0 0 0 9 4 5 1 9 شماره یو ځل بیا 0 1 2 0 9
مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بخښل اکبر زابر ولایت څخه اړیکه سنول. زما یو پیغام دا دی چې زموږ یو کوری پروپی په نامه د حتر اشرف لادی او د نجیب لا زوی دی. نو که د هر چا سره معلومات وي زموږ سره په دغه اړیکه باندې معلومات وکړي. او تقریبا اوس درې میاشتې چې شروع کړو د مدرسې سره شوی دی. نو دا اړیکه شمیره دا ده
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چې له کوره وتلی ده، په یوه پښه باندې ګوډ ده، په ښي پښه باندې مرزاد ده، ګزان والی ګوډ ده. که څوک یې ده په هکله معلومات لري یا دی په خپل عربي مهرباني له مخې خپل کور ته راشي، که څوک په خپله معلومات لري مهرباني دې وکړي موږ ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووایي چې موږ سپینګیر یا ډېره ډېره سرګردانه او ډېره خواشینی ده، موږ ټول کور والی په ډېر لوی تشویش کې اچولی یو. نو هغه دې وکړي چې دی په خپله واروي یا څوک په خپله معلومات لري موږ ته په دې نمبر زنګ ووایي چې پر اوه سوه څلور څلوېښت نه سوه دوه ویشت پنځه سوه یو شپېته افغانستان نمبر دی، او سوزارستان کښې ما نمبر دي صفر صفر نه سوه شپږ شپېته پنځوس دوه سوه دوه پنځوس لس یو پنځوس. ډېره مهرباني وایم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدیق الله د دامان ولسوالۍ د شکور کاریز څخه خبره کوم. زموږ یو واقعات دی چې دا شل کاله مخکې د رضی محمد په نامه باندې په جوانۍ ولسوالۍ کښې ورک شوی دی. نو هر څوک چې که د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره دې موږ ته دې ټلیفون وکړي. زموږ د ټلیفون شماره دغه ده چې صفر اویا اویا یو سل لس شپېته اویا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ته او ټولو اورېدونکو د ازادۍ رادیو ته، زه حاجی خان سید د پکتیکا ولایت د جنخیلو ولسوالۍ د شکر له کلا چی غیزما. ما یو ورور ده عمرا محمد معصوم نومېږي، دا څوارلس کاله کېږي له کوره وتلی نادرکه ده. نو که هر څوک د ده په هکله معلومات لري د مهربانۍ له مخې دي مکتب په دې نمبر زنګ ووهئ، 0 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ما نمبر 00 9 5 2 2 5 1 5. مهربانی نمکی که هر چه تلیزه پاکنه معلومات و لعدب خپلا بنده ما غگر یه دول مهربانی دیو که بگه نمبر دیمون تا زنگ بوایی یاده یا سو که دی پاکنه معلومات تری خپلا شیرنی دیل موشتی تلاسه که دیر منانه دیر مهربانی علا دیو که سلا تغام تاسی هر چه تورسه.
السلام علیکم نورال حقیم و جلال آباد خارنا ما یه رول تقریبا در غزی پا جنگ که ورکسیه لایخ و کماندو که و او دا جکاله کیږي او یو کار دی واسو دا نه لږی مخکې طالبان یې دغه نه خبره کړې د دې کې جواب ته جوړ شو او څو غرت مرکه نشته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ اسلم د پمب څخه خبرې کوم. ما نه کړم نه دوست ته مخون په نامه د یو نیم کال د مخه نا درکه سوی دی که هر څه د خپل از ما غوري یا د پاره څوک معلومات لري نو د مهرباني د مخه دي ماته په داش مېره زنګ وای سي پر اویا نیوشت او د شترې سو یو او یو لک جایزه انعام منی پر سر کو هر څوک چې په دې اړه معلومات لري ماته په داش مېره زنګ وای. او سلام.
السلام علیکم. زه کندهار ولایت نه خبرې کوم. مې نه چې بلاري از مادر ماما از ای رکبی اشفر و میشم مخیه تیجه چه نداره کسوی لکندار ویدنه کچیری دی خود مرز آغاوری نرای چی کورت جراشی او دغل آتی فون خبری جباوری او کچیری هر مسلمان تو معلومی پداغ نمبر جزنگ راوی داما چی زنگ دروالی دی پداغ نمبر جزنگ راوی او دا موږ خپل څه کو دی چې دلته کارداري جاي تا کو منه د ازادي کاکونکو سره الله پامن.
ته یو ټول اړوند څه سلامونه وړاندې کوم. هیله د شبای ما یو ورک دوست چې د سپینګل په نامه دی دا د هلمند ولایت د مساکلا پولیسو اړې په دغه مشکو کې ورسته دی که هر چاته معلومات یې په دغه شمېره کې ماته زنګ ووهي 0 0 3 4 2 2 4. شمېره بیا وایم 0 0 3 4 2 2 4. ما نوم عبدالغفار برغبی دی د هلمند مرکز. مننه.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت څخه خبرې کوم. ما یو اکا ورک دی تقریبا 40 کاله دی کېږي. د نوم خالق دی. دغه لول شانه ده چې د لوړه شوند فری ده. یو زوی هاشم نومیږي یو شهزاده نومیږي. که چیرې دغه دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 0 5 1 5 3 0 2. کوم 0 1 1 5 10 2. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه د آزادۍ کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپله د بادغیس ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم. په نامه د اسدالله یوزوی مې ورک دی په عمر د 15 کالو دی. دا 15 کاله کې بېنا په دې دی د هر ورور سره کښېږي یا دی په خپله زما غاوي خو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. اسدالله نسانی دغه ده چې دا خبرې کوي په دا خبرې کې دی لږ لږ الوزي. اسدالله پلار مې مرزا دی په عمر د 15 کالو کې راڅرګند دی. علاوه نو خراتې وه هغه په دغه لار باندې ورک دی. په خلای نه کې ورک دی په دغه لار باندې ورک دی. خلا علم دی ما دې په دغه شمېر باندې زنګ ووي 0 0 3 0 0 4 0 2.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه سردار ولی نیمه د هلمند ولایت د ازادۍ د ولسوالۍ یم. زما یو ورور ورک دی دا نه میاشت کېږي. ملا غامیر اخونه میر د ملا غازی اخون زوی دی. اصحابي سړی دی د ګرین فور ګریش په سیمه کې نه درک سوی دی. مې چا ویلی چې ما پیدا کړی دی مې بیا په غوړ مولا دی بیا نه ونیولې نو کچېره لا پیغام مولا کچېره د اصلي نور مو داشمان سپور و څلور و یو درې څلور سپور څنګه سپور بیا وایم 0 و سلور و یو دی سلور شپر پنځه شپر والسلام په احترام
استاسو دین په مخه شی وروره په دې هلاچی استاسو یو د نورو اوریدونکو ورک دوستان په خیر سره پیدا سی او د خپل کورونو سره ځای سی نو مخکې تر دې چې د خپل پمانی وکم غواړم وایم چې د دې پروګرام په جوړول کې طاهر روشن زما سره مرسته او همکاري کوي مننه ترې کوم او تاسو هم مننه کوم چې مرته پیغامونه راستولې دي د نورو پیغامونو په هیله مهمیم تر بیا مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه